دی اشاره همادم دل ما
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د سولې د نوي خبرو په اړه دی چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نوي پروسه په قطر کې پیلېدونکې ده. نور راپورونه به هم د دې خبرونې په لړ کې واوري. خو تر هر څه دمخه د اجمل انت خدای افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال د هوایی برید په ترڅ کې وشل شوي دي. تمه ده چې د جاپاني خیریه موسسې د مشر تیسو ناکامورا جسد به نن خپل هیواد ته انتقال شي. او د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې وکړې. بشپړ خبرونه واوري. چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ تنه وسلوال طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وشل شوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په کولالګو او هزارخیلو سیمه کې د ګډو ځواکونو په دوو جلا هوایي بریدونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د پی ایم ایس جاپاني خیریه موسسې د مشر تیسوتسو ناکامورا جسد خپل هیواد ته نن انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته تللي. دوی تېره شپه له ولسمشر غني او د افغانستان له لومړۍ میرمن رولا غني سره پارک کې کتلي. د ولسمشرۍ د ماڼۍ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غني ویلي دي چې ناکامورا د مړي ویر به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې په ننګرهار او کونړ کې به د ناکامورا پروژې د ده په نوم شي. ناپېژانده وسلوالو د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ. په دې حمله کې دی ټپي شو او بیا یې سا ورکړه. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې د کرنې په ګډون یو شمېر اغېزمنې پروژې یې ترسره کړې وي. نوموړی له پېښې ډاکټر و خو وروسته یې د کرنې او همدارنګه اوبو لګولو په برخه کې د افغانانو لاستوی پیل کړ. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمراني د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې وکړې. په دې پېښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. الشمراني په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې دي او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې.
The king said that the Saudi people are greatly angered by
پاچا ویل چې د سعودیان د برید کوونکي د وحشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نشي کولی. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. د دې برید علت تر اوسه پورې روښانه نه دی. د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول. پر دوی دغه بندیزونه په عراق کې د وروستیو خبرو شوو اعتراضونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د ادعا له کبله لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټر ډیوید شنکر پرون خبریالانو ته وویل د وای د امریکا متحده ایالات نن پر دریو عراقیانو په عراق کې د سولې ایزو اعتراض کوونکو په سالمانه ځپلو کې د دخالت د اداري فساد او رشوت د هڅې له کبله بندیز لګوي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه نور وژل شوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو اعلامیه کې وویل د عراق خلک بیرته له خپل حکومت څخه واقعي اصلاحات او له باور وړ رهبرانو حساب کتاب غواړي چې د عراق ملي ګټې ورته لومړیتوب ولري. د عراق وګړي د اکتوبر له لومړیو د پلازمینې بغداد او د جنوب د شیمې شتو سیمو لارو کوڅو ته په اعتراضونو راوتلي. دوی وایي د کار نه لري. په عراق کې د پراخ اداري فساد ختمېدل غواړي او د ټولنیزو خدمتونو د ښه کېدو غوښتنه کوي. د اعتراضونو پر مهال چې د صدراعظم عبدالمهدي د استعفا سبب شوي شاوخوا 410 کسان وژل شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له نړیوال بانک څخه وغوښتي چې چین ته د پور له ورکولو ډډه وکړي. یوه ورځ مخکې تر دې نړیوال بانک موافقه وکړه چې چین ته له 1.5 میلیارد ډالر پور ورکړي چې هر کال 2025 چې په لږ ګټې هر کال د 2025 کال تر جون میاشت پورې باید ادا کړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ولې نړیوال بانک چین ته پور ورکوي. چین په خپله ډېرې پیسې لري او پیسې پیدا کولی شي، نو پر دې قرض ورکولو باید لاس ونیسي. نړیوال بانک ویلي چې د دوی پور به له چین سره دا مرسته وکړي چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات راولي ترڅو شخصي سکتور په دې هیواد کې پراخ شي.
خبرونه مولا زده رادیو اوریده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه پیل دون کده. د دې وزارت وایانده ناجیه انوری
په نشست قطر از جایی شروع میشه که سند قبلی که بین طالبان و امریکا انکشاف یافته بود او سند دیگه باطل است و با او اساس دیگه بحث نمیشه.
بلخواه سیاسی شنون که در نوی مذاکراتو نتایجو تا چه نظر لاری؟ در بلسی جرگه پخوانه غره خالد پشتون وایی؟
یم که دا مسائل بانی پا شپو شپو پا ورز ورزو بحثونه سیویدی شاید دا زل دا اغا بحثونه پا کت یو سو ساعت وقت واری زکر پا مسائل چه فیصله سویده صرف یوازی پا اغا مسائل با یو سو وقت زایسی چه اغا زین نیو مسائل دی.
دا به همواری چې جرمنی غواړي هغه پناه غوښتون کې خپلو هیوادونو ته واستوي چې په دې هیواد کې جرمونه کړي دي. که وختونه راپورونه به هم درته خبرو کوو. او د خبرونې په وروستۍ دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. ورزوده د خبرونه د سرمازوت د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې نوې پروسه پیلېږي. د دې وزارت وایاندي د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې دور خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع تمرکز وسی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ورغلی دی. په دې نور تفصیل زموږ همکار نسیم شفق کوي چې هم د وسره سره ده قبل استودیو څخه کښیدي. شفق صاحب خبرونه ته شرغلی.
د سلام پوړندې کولو سره د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه په خوانی سند او پرمختګونه لغوه شوی او اوس په قطر کې زلمی خلیلزاد او طالبان د خبرو تازه لړۍ پیلوي. د دې وزارت وایاندې ناجی انوری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا باطلې شوې دي. د میرمن انوری په خبره په تازه پړاو خبرو کې به لومړی په اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه خبرې وشي. دا وایي د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی سند باطل دی، هغه د منلو وړ نه دی او د هغې پر بنسټ نور خبرې نه کیږي. یعنې کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې رسمي خبرې بیا پیل شوې دي. د زلمی خلیلزاد د مذاکراتي ټیم یو غړي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو تمرکز د تاوتریخوالي پر کمیدو دی چې اوربند او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواروي. ښاغلی خلیلزاد مخکې له هغې چې په قطر کې له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي، په کابل کې له افغان چارواکو او سیاسيونو سره د سولې په اړه پراخه خبرې وکړې. طالبانو تر اوسه له امریکایي چارواکو سره د خبرو د بیا پیلېدو پر څرنګوالي څه نه دی ویلي، خو تر دې په خوایې ټینګار کړی چې خبرې باید له هغه ځایه پیل شي چې درول شوی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی محمد امین وقاد وایي چې ممکن په نږدې راتلونکي کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.
امیدواری ده چې هغه علاقه مندی چې طالبان خی په نظر کې نیولو سره د دې امید لرو چې هفته لس ورځو کې یا کم و زیاد دغه موافقت نامه لاسلیک شي، خپل مراحل طی کړي او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لاره خلاصه شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پړاو خبرې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د کابل ښار په شجدرک سیمه کې د یوې انتحاري حملې په پایله کې چې د یو امریکایي پوځي په ګډون دولس تنه پکې ووژل شول د ولسمشر ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې، خو طالبانو له هماغه وخت راهیسې ویلي چې دوی خبرو ته لیواله دي او د دوی او امریکا ترمنځ مذاکرات باید بیا پیل شي. د افغانستان سیاسي کړیو عوامو افغانانو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد د روانې جګړې یوازینی حل لاره د افغان حکومت په ګډون د سولې خبرې اترې او اوربندۍ. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم نسیم شفق. دوستانو، په قطر کې مو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه راپور واورید، خو بل خوا د شرون کې د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه څه نظر لري چې نتایج به یې څه وخت او څنګه معلومیږي او څه نورته خوشبین دي؟ نسیم شفق، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو شنونکي خالد پښتون سره په دې اړه مرکه کړې او همدا پوښتنه یې ترې کړې ده.
دغه صلح د ځل یو تعداد اصلاحات وړي. کوم صلح چې دوی په اول نومیاش کې کړی و په هغه کې ډېر نیمګړتیاوې موجودې وې، ډېر نیمخوالې موجودې وې، او هغه څه چې د طالبانو د هیئت او د امریکایانو تر مابین خبرې شوې وې، د هغو خبرو نتایج د طالبانو و مرکز و کویټې ته په هغه شکل لکه د دوی سره چې کېدلې درستې نه رسېدلې، هغه خبرې اصلاح کېدلې، تعریف کېدلې، او د طالبانو عمومي ذهنیت د سولې په هکله
جناب پښتون صاحب، اوس دغه خبر چې کیږي چې دغه نوې پروسه به پیلېږي او پخوانی سند یا پرمختګونه چې دی هغه لغوه دي، آیا طالبان به دغه ته غاړه کیږدي چې د خبرې به نوې پیلېږي او که څنګه؟
زه فکر کوم طالبانو هم یو شی درکړی دی، ځکه څه کال ډیر سخت کال او طالبانو باندې د طالبانو هم ډیر ضایعات ورکړي دي، د افغانستان حکومت هم ډیر قرباني ورکړي دي، ضایعات ورکړي دي، بی ګناه خلک هم ډیر مړي دي. اوس طالبان و دې نقطې ته رسیدلي دي چې جنگ د حل لار نه ده، ځکه طالبانو مابین کوم یو نو اختلافات په وجود راغلي دي. یو تعداد کسان د سولې دې سخت لیواله و، یو تعداد کسان سولې ته شک پستر کتل. دا پروسه باید نور شفاف سي، نور باید راوځي د باندې چې طالب عوام حکومت ګرد دنیا د خبرې په اصل محتوا او په اصل شفافیت پوسي. درغو چې دا موضوع شفاف نه سي، د موضوع صداقت نه واځي کیږي.
بله پښتون صاحب، یو خبره ده چې اوس کداغه د خبرو اترو نوې پروسه اختیا هم لکه څنګه چې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې دا به نوې پروسه کمدسي، فکر نه کوي چې بیا به یو ډیر وخت د طالبانو او د امریکا ترمنځ بیا هم دغه خبرې کیږي؟
فکر نه کوم ځکه یو کې دا مسائل باندې په شپو شپو په ورځ ورځو بحثونه سوي دي. شاید دا ځل دغه بحثونه په کچه څو ساعته وخت وغواړي، ځکه په مسائل چې فیصله سوي ده صرف یوازې په هغو مسائل به څه وخت ضایع شي چې هغه ځینې نوي مسائل دي، نوي توافقات دي، او د شفافیت په خاطر د ځینو مسائلو وضاحت چې هغه د خلکو د عوامو خلکو ته خبر ورکول او خپل د طالبانو سپوب ته خبر ورکول او هغوی په جریان کې اچول یا هغوی د میډیا لخوا خبرېدل، شاید دغه مسایل به یو څه وخت وغواړي. په مجموع کې عملي والتیا ډېره ده، عوام د خلکو غوښتنه ډېره ده. فکر کوم چې نور به شاید دا موضوع سر رالنډ شي.
او پښتون صاحب، یو خبره دا هم د ځینې سیاسي کړیو کې داسې ګنګوسې شته چې ګوندي کېدای شي د توافق په یو میاشت نه په کمه موده کې د امریکا او طالبانو ترمنځ وشي، تاسو داسې څه اوریدلی؟
موږ څه اوریدلی نه دي، خو موږ چیر څو ورځې مخکې چې ډاکټر صاحب خلیلزاد ولیدی، هغه په خپلو خبرو کې او دې مسایلو ته اشاره وکړه، د هغه خبرو او خوشبینی هم دا شی ښکاره کاوه چې ګواکې چې دغه صلح باید امضا سي او نور د دې وخت راغلی دي چې دا صلح سره راټول سي او افغانستان خلک نور د دا غملړلي حالت څخه نجات ومومي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي چارشنونکی خالد پښتون.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دوستانو تاسې ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو تماشان تر اوو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صفه وازي اورېدلی سي. زموږ خپرونې دغه ورځ کولی سي چې د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم لاړ سئ او خپرونې مو په ژوندۍ بڼه واورئ او راپورونه او خبرونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه له خاطر پرده څخه واورو.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وی د پانګونې د جواز ورکړې په پروسه کې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتوالی راغلی. د دې وزارت د رسنیو برخې مسؤل جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال شاوخوا شپږ زره د پانګونې جوازونه ویشل شوي وو چې دغه شمیر سږ کال شاوخوا دولس زرو ته پورته شوی.
روان دي جوازدهي و روان دي جوازگیری هر دیش بسیار یک سیر سعودی و سیر تصاعدی داره. خوشبختانه پروسه جوازدهی ما یک قسم تنظیم شده که هم به لحاظ مثلا قیمت هم به لحاظ طی مراحل اسناد اینا بسیار کوتاه شده، پروسجرا کوتاه شده.
د خاغلی دبیر په خبره په افغانستان کې د سوداګری روان حالت هیله بخونکی دی او ډیر سوداګر د اوبو، ساختمانی او د کثافت د مدیریت په برخو کې جوازونه اخیستي او غړي پانګونه وکړي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وی په دې ولایت کې په کټاری ډول د غنمو کښت کولای شي. د غنمو حاصلات لشلو څخه تر 10% پورې زیات کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس ولید احمد حسنن ازادي راډیو ته وویل د غنمو د کټاری ډول کښت لپاره په څو لسوالۍ کې شاوخوا 10 نمایشي قطعې هم ویشل شوې دي.
ما یک جرب زمین انتخاب میکنیم و به شکل کټاری برشان کښت میکنیم که هم ټکنالوژي جدید و راهنمایی های متخصصین ترویج و مامورین زراعت دو تطبیق میشه. باز آخر سال اونا با چشم سر خود میبینه که حاصل فوق العاده متفاوت است.
د خاغلی تسل په خبره په کټاری ډول د غنمو کښت ترویج جدید ترڅنګ چې د بازګرانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راولي ترڅنګ د دوی په اقتصاد هم مثبت اغیز پرېږدي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانی 15 تیا پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانی 15 دیش پوله، زر هندی روپی 1100 افغانی او زر پاکستانی روپی 499 افغانی.
له خطر پردیس خمنونه کوم. اوس په یو بل مطلب را وخو، هغه دا چې جرمني غواړي هغه په ناغوښتون کې خپلو هیوادونو ته بیرته واستوي چې په دغه هیواد کې جرمونه کړي وي. دې هیواد تر اوسه سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته استولي، خو اوس غواړي چې سوریاوال هم خپل هیواد ته ولیږي. اسمت زرون په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د جرمني د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل خپل هیواد ته د هغو سوریاوالو د بیرته ستنولو لپاره شرایط آسانه کوي چې جرمونه یې کړي دي. دا غوښتنه د پارلمان د محافظه کارو او توندو شیعه اړخو له لوري وروسته له دې وشوه چې په وروستیو کلونو کې د مهاجرو له لوري یو شمیر لوی جرمونه وشول. د جرمنی د ایالتونو د کورنوی چارو وزارتونو د کنفرانس رئیس او د صدر اعظم مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند غړي یو چیم گروت د جرمنی په شمال کې لې وی غونډې وروسته خبريالانو ته وویل د دې پریکړې پر اساس به په جرمونو ککړ افغانان او سوریوال خپلو هیوادونو ته واستول شي. تر اوسه پورې په سلګونه افغانان له جرمنی څخه افغانستان ته بیرته استول شوي دي. گروت په عین حال کې ومنله چې د دې پریکړې عملي کول به آسانه کار نه وي ځکه چې جرمني په سوریه کې د تماس لپاره څوک نه لري. بل ستونزه دا ده چې د جرمني حکومت باید د هر کډوال تر بیرته ستنولو وړاندې د هغه په اړه بحث وکړي. جرمني د سوریه د جګړې له پایله د سوریوالو د استلو بهیر درولی و. د سوریه په جګړه کې 10 زره تنه وشل شوي دي. جرمنی د سوری پناغشتونکو د استوګنې موده هر ځل شپږ میاشتې اوږده کړې ده، خو په دې هیواد کې د کډوالو له لورې د جرمونو زیاتېدو د خلکو احساسات پارولي او د کډوالو په وړاندې د هغوی خواخوشي کمه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په ورسو کابل چاپ او رسپانو ته چې په خپلو نننیو ګڼو کې د نورو بېلابېلو مسایلو تر څنګ د ډاکټر تیتسا ناکامورا د وژل کېدو پر څرنګوالي لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
ملي ارمان ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ناکامورا یعنی مراد کاکا د پاکستان استخباراتي سازمان وژلې. وړاندې په مطلب کې راغلي ناکامورا غوښتل چې د کونړ په سیند بندونه وتړي او د اوبو لوی او واړه کانالونه جوړ کړي چې شاړې ځمکې ورباندې آبادې سي. د مطلب د لیکونکي پان د ناکامورا د غنیت پلان او کار د پاکستان نظامیان په غوسه کړل، نو له همدې امله یې وواژه. د مطلب په پای کې راغلی چې ټول افغانان د نوموړي په مرګ سخت غمجن دي او ناکامورا د افغانستان د بیا رغونې اتل بولي. هشت صبح رسپانې په خپل سرمقالي کې لیکلي چې د تد سو ناکامورا قتل جمعي وجدان ته ټکان ورکړ. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو له مخې ناکامورا هیڅ ډول سیاسي او ایډیولوژیک ایجنډا نه درلودله، نو ځکه خو یې هم شخصي دښمن نه درلود. هغه څوک دښمن دی چې د افغانستان له پرمختګ سره ستونزې لري. د سرمقالي په پای کې راغلي د ناکامورا د ترور په وړاندې د افغانانو له غبرګون نه ښکاري چې د افغانستان خلک د رښتینې خدمتګارانو قدر او درناوی کوي او د دوی هڅې نه هیروي. لیکوال وړاندیز کوي ناکامورا په افغانانو حق لري چې په تاریخ او فرهنګي حافظه کې ځای ورکړل سي. سرخط ورسپانې د تتسو ناکامورا مرګ د افغانانو لپاره یوه ستره غمیزه بولي، خو د نوموړي د امنیت په ساتلو کې د پړې ګوته حکومت ته نیسي. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي د نوموړي د امنیت لپاره باید له وړاندې بشپړ امنیتي تدابیر نیول سوي وای. سرمقاله لیکي که څه هم ناکامورا اوس نسته، خو که په خبره ښه امنیت یې ساتل سوی وای، کېدای سوای چې څو نور کلونه هم افغانستان ته کار وکړي چې داسې ونسول. د همدې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي که څه هم په خواله دی په افغانستان کې دې ته ورته ناوړې پیښې رامنځته سوي وي، خو په مخنیوي کې تل بې غوري سوي. د سرمقالې په پای کې یادونه سوي ډیره جالبه خولاده ده چې ناکامورا ته افغان دولت افتخاري تابعیت ورکړ، خو د امنیت په اړه هیڅ هم په پام کې نه ونیولي. ویسا ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي جاپانی ډاکټر تتسو ناکامورا هغه خدمتګار و چې د مرګ دښتې په سمسور باندې واړولې. په مطلب کې راغلي د ناکامورا په زړه کې د انساني خواخوږۍ دومره ژورې ریښې غځولې وې چې زرګونه کیلومتره لرې یې د افغانستان په یوه لره پرته سیمه کې له ګواښونو سره سره د نورو انسانانو د ژوند عصري کولو لپاره پیسې راپورته کړې وې.
دوستان او اموریدل چې په روزپاڼو کې مقالې خپرې سوي دي د ډاکټر تیتسا ناکامورا د وژنې په اړه باندې. تاسې هم راپورونه اوریدلی دي چې تیتسو ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني موسسې مشر و چې د چهارشنبې په ورځ دندې ته د تګ پر مهال په جلال آباد ښار کې د څو وسله والو لخوا د خپلو 15 افغان همکارانو سره یو ځای په یوه برید کې ووژل سو. په خوست ولایت کې یوه نوې څلور لاره د ولایتي ادارې لخوا د دغه بشرپال جاپاني ډاکټر ناکامورا په نوم ونومول سو. د خوست حکومتي مسؤلینو او افغانانو او فعالانو د څلور لارې د نمونې په ځای کې ناکامورا د افغانانو یو نږدې دوست، خواخوږی او خدمتګار بلل ویل چې د بشرپال جاپاني خپل ټول ژوند د افغانانو خدمت ته وقف کړی و. دا اقدام د جمعې په ورځ سوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ښار ختیځ لوري کې سبزی منډی خواته د ښاروالۍ لخوا پر نوې جوړېدونکې څلور لارې باندې د بشرپال جاپاني تیتسو ناکامورا د نوم ایښودنې ځای ته د خوست حکومتي مسؤلین، مدني فعالان او د بشري حقونو د بنسټونو غړي ورغلي ول. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ناکامورا وژونکي د افغانانو دښمنان یاد کړل او ویل چې نوموړي بشرپال جاپاني د ختیځو سیمو خلکو ته د روغتیا او د اوبو د کانالونو او سربندونو په برخه کې ډیر کارونه وکړل. د ښاغلي پټان په وینا همدې خدمتونو ته پکتو د خوست سیمه ییزې ادارې او ولسونو په تیاره چې د خوست ښار یو څلور لارې د تیتسو ناکامورا په نوم ونوموي.
د افغانستان د سولې او ښیرازۍ دښمنانو، د افغانستان د خلکو یو ډیر نږدې دوست ناکامورا په نوم باندې یو جاپانی ډاکټر و چې هغه د څو کلونو رئیس چې دلته راغلی و په ننګرهار په ولایت کې خصوصا د کونړ په سیند باندې هغه ځمکې چې باید خړوبه شوې هغه د پاره کانالونه جوړ کړل او هغه د کونړ او د ننګرهار په دښتو کې چې هغه ډېرې سوزونکې دښتې وې اوس هغه خیرازه او یو شنه بڼ باندې وګرځولې. نو دا چارې چې نن تاسو ګورئ ډاکټر ناکامورا په نام باندې یاد شوله.
د بشري حقونو یو فعال بوستان ولیزي وویل خوستي ولسونه د دې بدې پېښې له کبله د جاپان ولس سره په غم کې ځانونه شریک بولي.
د خوست ټول ولسونه د ډاکټر صاحب ناکامورا په مړینې باندې خواشینی څرګندوي او د ټول جاپان هیواد سره په دې غم کې ځانونه شریک بولي. په دوهم قدم کې د خوست ولایتي درې څخه مننه کوو چې د یاد سلور لارې د ډاکټر صاحب ناکامورا په نوم باندې ونوموله.
د خوست ښار د شپږمې ناحیې وکیل ګزر ډاکټر داوود نیازی وویل ناکامورا د افغانانو لپاره خپل ټول ژوند وقف کړی و او د دوی د حسینې او آبادۍ لپاره یې هلې ځلې کولې.
ناکامورا موږ ته خپل ژوند وقف کړی و خاص کر د افغانانو لپاره او د افغانانو خدمت لپاره د خپلې هلې ځلې په مخ بولې او بالاخره موږ د ده ضیا کېدل او د لاسه ورکول یو غمیزه بولو او د ده کورنۍ سره په غم کې ځان شریک بولو.
همدارنګه د پنجشنبه ورځې ماښام یو شمېر خوستي ځوانان او مدني فعالان هم د تیسو ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو سره د غمرازۍ په موخه راغونډ شوي ول او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې وې. څه موده مخکې افغان ولسمشر درې اویا کلن جاپانی ناکامورا ته د افغانستان افتخاری تابعیت ورکړی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داوتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دوستانو الکتیو مخکې په اعلان کې مورد ترشنه آسمان لاندې خبرونه هر ورځ د شنبه پر خبريږي چې د نن ورځې په دې خبرونه کې به هم پر دوه مسایلو باندې پاس ووري. لومړی دا چې په افغانستان کې د جاپانی بشرپال ناکامورا پر مړینه باندې د خلکو عکس العملونه ستدي، او په دوهم ساعت کې به په یوې بلې جنجالي موضوع باندې خبرې وکړو چې هغه په افغانستان کې جبري نکاح ویلی سورته موضوع د انجونو د ودولو پر مهال باندې څونه د غوی څخه پښتنه کیږي یا د ایجاب قبول موضوع څومره اهمیت لري او څونه باید ورته توجه وسی. په دې موضوع باندې تاسو هم کولی شئ چې خپل نظر سره شریک یا خبرونه ته زنګ وهي. اوس هم زموږ خبرونه ادامه لري، ورځو تاسو راغلو پیغامونه ده.
تاسو له پیغامونو
زن رحمت کندهار تخصصان سره په تماس کې هم لرم چې دا نو پیغام خوښته کله د بابا صاحب سره د بابا صاحب سوالي کې لاندې ارغنداو ورود کې وکړه جوړیږي. نو په دې د کې کې دغه نه درغلي شوه د کوم نتیسي انجنيران چې رااله څوره ځوان دي هغه د ټکدار کوو و چې کله ښه خټه ورا چې خپل صاحب مشتاق ته نوای او دلته په سمې چې نه کاري چې به شي بس کم اکثر باندې نه وګورو لږه دا به ښه کار درغلي شوه. هم لرم چې تر مروته او غانو پر زموږ आवाज ورسېږي د دې کاري ولایت روس تر څو زموږ ملت کلپات او بایزات ژوند خوند وس.
زاد د ورګون د ولسوالۍ نه اجي میر ولی خان خبرې کوم. موږ د ناکامورا په غم ډېر غمجن یو. موږ څه کوي؟ ټول هغه بشر دوسته خلک چې د خلک سره کومکونه کې هغه ټول په دې باندې خپه او سخت غم درته رسېدلی دی. ناکامورا خو یو داسې شخص و چې د خلکو په خدمت کې و، خلک ته کارونه کول. نو یو بل خبره زه کوم چې د افغانستان خلک په دې باندې پوه شي چې د ناکامورا غوند سړی یې مرکه چې دا هیڅ نسیاسي نو یک حکومت کی کارو نکرم نه نور داس کارو نکله خاص د افغانستان خلک ته خدمت کو د افغانستان خلک دف د پیشي چې زمو غونډي هو دونه زمو سخت دښمنان او د زمو د کار واسطه خلک که خارجيان دي چې د افغانستان ابادي کو یا داخلي خلک دي ټول واجی یا یې ترور کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا پکتیا دا تمکنه ولسوالینا سمیع الله خلینی تندر خبرې کوم. وختنه می دا ولسمشر محمد اشرف غنی ته خدا دا چې په هیواد کې دا ټول ولسم پاسو خونکو لپاره دی د لسان زمينه برابر شي ترته په ټول هیواد کې ټول ولسم پاسو خونکو په لسان بدل شي او د ولسم پاسو خونکو په مشول کې تبدیل ما هیڅ زیاتواله نه دی راغلی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو ستاس پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې و مننه کوم. کبیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شي چې ازادي رادیو سره شریکې موږ به د تنګړو خبرونو لاري اړوندو مسلینو سره شریکو. په دې سره ورسېدو کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سولې د اجمل انتخاب یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې کوو.
چارواکی وایي د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي. دا خبره د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت ازادۍ راډیو ته کړې. وسلوالو طالبانو د دې د اپاړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې نن د پی ام اس جاپانۍ خیریه موسسې د مشر تسیوتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شي. د ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته راغلي. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې د ناکامورا ویر به په ځانګړو مراسمو ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نړیوال بانک څخه وغوښتل چې چین ته د پور لور کولو ډډه وکړي. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید الشمرانی د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت په یو پوځي اډه کې ډزې کړي. پیښه کې چې پرون وشوه د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. او د امریکا متحده ایالاتونو د عراقي ملیشو پر دریو رهبرانو چې له ایران سره اړیکې لري بندیزونه ولګول.
له اجمل انتخابونه دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنی سره سم د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. دا پروگرام زمام کار عبدالنافع همت چمتو کړی دی. په ګډه به سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوري دونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد النافع همتي موتاسته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې افغان نظامی ځواکونه په هلمند کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګ کړي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې څلور کسان د هیروینو د قاچاق په تور منیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان چې په دریو جلا جلا پیښو کې نیول شوي غوښتل چې نږدې څلور کیلوګرامه هیروین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دا نشي مواد په 309 کپسولونو کې پټ کړل شوي او د حمید کرزی د هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کول. د سکه له پیل څخه تر اوسه پورې څه د پاسه سل کسان نیول شوي چې د هوایي ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق کول. په هرات ولایت کې یو ایرانی د لسګونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی ازادۍ رادیو ته وویل دا کس هغه مهال په اسلام کلا کې ونیول شو چې په خپل بارورون کې موټر کې له هرات ولایت څخه ایران ته 130 کیلوګرامه هیروین قاچاق کول.
د اسلام قلعه د ټایر موټر
د نشي مواد چې 130 کیلوګرامو د موټر په ټایر کې پټ کړ شو او د اسلام کلا پر پوله له افغانستان څخه د باندې قاچاق کیدل. دا قاچاق کوونکی دی و گاونډي هوا تبه دی چې دوسیه د چیرلو په حال کې ده.
جریان ده
د اسلام کلا پوله د نشي موادو د قاچاق په لاره وخت ده. پر دې پوله له ایران څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد را قاچاق کیږي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په پکتیا ولایت کې څه د پاسه 50 ټنه نشي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګری ازادي راډیو ته وویل د نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په دوو کارخانو کې 50 ټنه اومه او 200 کیلوګرامه پاخه چرس نیولي او تر ماینی وروسته یې سوځولي دي. او د مونږ وروستي پی خداده چې د ننګرهار ولایت پولیسو څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړی پی خکی پولیسو په سرخرو ولسوالۍ کې نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی یو گاونډي ولایت ته قاچاق کړی. په دوهمه پیخه کې پولیسو د جلال آباد ښار په ومه ناحیه کې 20 کیلوګرامه هیروین او 40 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې یې د جلال آباد ښار ته قاچاق کول. د دې نشي موادو د قاچاق په تور و کسان نیول شوي چې دوی ښځې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان زمي ځواکونو په هلمند ولایت کې د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده.
ابو حوال لحاظه دیته زمينه مساعده و چې وسوال مخالفین هغه سره هیڅ په کوشش دي په غځای کې د کوکنارو کښت وکړي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په غزنی ولایت کې یو شمېر قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل نجونې به معتادو ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي.
په کتله ما سره پوډرې نه چې خدای ته به ما په چا مال کې ته ما څنګه کې اوس ملوا ما ته نه پریږدي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د 40 بسترز روغتون په اړه د اجتماعي کارپو نوید عبدزی سره مرکه لرو.
مونږه صحاوی ټیم زی په مکاتبو کې مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو. اوس پرونه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په موضوع باندې پیل کوو. افغان نظامي ځواکونو د مرجع ولسوالۍ په نیولو سره پر طالبانو باندې د کوکنارو د کښت کړي راتنګه کړې ده. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل کله چې د مرجع ولسوالۍ د طالبانو په واک کې وه د دې ولسوالۍ په دښتونو کې هم کوکنار کرل او عام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. د هلمند ولایتي شورا هم طالبان په دې تورنوي چې د کوکنارو کښت یې لاره هواره کړې ده. ولایتي شورا وایي که افغان نظامي ځواکونو د طالبانو سیمې ونیسي نو د کوکنارو د کښت مخه به هم ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کړنی کوي.
له څلورو کالو راهیسې طالبانو د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ډیره برخه په واک کې وه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې سازمان د کلنی راپور پر اساس د هلمند ولایت ډیر کوکنار په همدی ولسوالۍ کې کرل کېدل. د هلمند والی ویان او مرزواک ازادي راډیو ته وویل افغان نظامی ځواکونو له څلورو کالو راهیسې یوازې د دې ولسوالۍ مرکز په واک کې درلود. طالبانو د دې ولسوالۍ په دښتو کې کوکنار کرل. عوام خلک یې هم په زور دې ته اړستل چې په خپلو ځمکو کې کوکنار وکړي.
د مرجع ولسوالۍ دښتي منطقې دي، سرسبز منطقې دي. آب و هوا له لحاظه دې ته زمینه مساعده وه چې وسلوال مخالفین هغه سره هیڅ په کوشش دي په غځای کې د کوکنارو کښت وکړي. دا هغه لاملونه وو چې نسبتا د نورو ولسوالۍ په پرتله هغه وختونه چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې وه په دې ولسوالۍ کې د مواد مخاطر کښت ډېر کې دی او دوی هم د دې څخه ګټه پورته کوله. نه تنها دا چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې د جنګ ماشین تیز ساتلی وو بلکې د دې مفاد نورو ولایتو ته هم تللی چې په غځای کې به هم د نورو ولایتونو اکمالات هم په دې باندې کېدل او یا به په هغو ولایتونو کې هم جنګ پرې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC د راپور پر اساس د افغانستان په سلو کې 50 کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل. د دې تاریاکو په سلو کې څه د پاسه 40 یوازې په مرجع ولسوالۍ پورې اړه درلوده. افغان نظامی ځواکونو سږ کال په 2 ولایتونو کې څه د پاسه 10 ولسوالۍ نیولې دي. خو د هلمند ولایت هغه شمالي او جنوبي ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي هلته اوس هم کوکنار کرل کیږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان وایي په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره یوازنی لار دا ده چې دا ولسوالۍ د طالبانو له واک څخه وایستل شي.
هغه سیمه چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هیڅ تاریخ کرل شوی نه دي، او هغه سیمه چې د طالبانو په لاس کې دي په شنه سیمه کې هم یو اندازه تاریخ کرل شوی دي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته دوه فصله او درې فصله تاریخ کرل کیږي، او په دغه جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغه ولسوالیو کې لکه خانشین او دیشو او ګرمسیلو کې او د مرجی پر دشتو باندې په دې سیمو کې کرل شوي دي. طالبان وغواړي کوکنار بند شي، هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاس ته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط کړي.
تیر میلادي کال په افغانستان کې لږ کوکنار کرل شوي ول چې لامل یې وچکالی وه، خو سخ کال چې اوبه ډیرې شوي او افغان ځواکونو هم د کوکنارو اړولو پروګرام نه دی عملي کړی، دا ویره او اندېښنه شته چې د کوکنارو کښت او تولید بیرته ډیر شي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
اوس غزنی ولایت زو او هلته د محتاجینو پاړه د قومي مشرانو د پریکړې پاړه معلومات ترکو. د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ ځینو قومي مشرانو پریکړه کړې چې خپل انجونې به محتاج ځوانانو ته په نکاح نه ورکوي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې یو شمېر ښځې د خپلو محتاجو میړونو لخوا ځورول کېږي او یا په نشو باندې اخته کېږي. حقوق پوهان هم د قومي مشرانو دا پریکړې پر ځای بولي او زیاتوي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې هغه خلک د واده کولو حق لري چې خپلو کورنیو ته روزي برابرولی سي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ته نک راپور واورو.
نشه د ګڼو زیانونو تر څنګ کورنۍ نظام ګډوډوي. نارینه اکثره وخت له کوره د باندې په نشو باندې اخته کېږي، خو مېرمنې بیا تر ډیره بریده د کورنۍ د نارینه وو په تیره بیا میړونو لخوا په نشو اخته کېږي. په دې اړه به د درویو داسې میرمنو خبرې واورو چې د خپلو میړونو لخوا په نشو اخته شوي دي.
نوم مې شکیلا ده، د مزار شریف اوسیدونکی یم. مور مې په 15 کلنۍ کې واده کړم. میړه مې موتاد و خو زه نه وم په خبره. زه چې به کله ناروغه شوم د براته وویل چې لږ تریاک وخوره ښه به شي. په دې ډول یې زه هم موتاد کړم. یو ځل د مور کره ولاړم، هلته مې تریاک پرېښودل، خو کله چې د میړه کره ولاړم بېرته په تریاکو اخته شوم. کیدای شي میړه به مې فکر کاوه چې په دې ډول به د ډاکټر او درملو له لګښت څخه خلاص شم.
پیش ډاکټر نه ورم مریض کې شت بیا میره ورش بوتم جوړ شوه.
زه کله زابل یم نو می پوزه ډیر وخت می جام کوتی دا پریده نه دا شی اصاب خراب کتنګ دا وکټل ما سره پودری نه چې خدای ته ما په چا مال کې ته ما څنګه کې چا ونه نه اوس می لوا ما تی نه پری سینا بولا جام به اوس سره سی دا یاد بد بخت کړ مو نو بس پیدا یک اخو دې پیرو سینا اوس خو مالی ده ما ته خپل وای سی اوس پلان شي خاص کا پلان شي خاص خدای و که زما دینه و نه ما ته تلویزیون کوستی وس خاص کې ما ته کورس ما نه کوستی وس خاص
خدیجه از مزار 4 سال است که مثلا نشه میکنم اینا
نم می خدیجه دا چلور کال کیگه چه نشه کوما میړه می معتاد و وروسته زه هم معتاد کړم. ما غوښتل چې له میړه څخه طلاق واخلم. د دې لپاره چې ځنی طلاق و نه خلم میړه می زه هم په نشو اخته کړم. په کور کې چې مو هر څه درلودل ټول یې راڅخه خرڅ کړل.
هر څه چې داشتیم سودا کړت.
کورنۍ او قومي مشران مسولیت لري چې خلک له نشو څخه راوګرځوي. تر ټولو ګټوره او موثره لارې دا ده چې خلک په نشو باندې تر اخته کېدو مخکې د نشو په زیانونو باندې پوه کړل سي. ډاکټران وایي چې وقایه تر درملنې غوره لاره ده. د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ قومي مشرانو هم د احتیاط په برخه کې وقایه ته لومړیتوب ورکړی دی. دوی سره جرګه سوي او پریکړه کړي چې هیڅوک به خپل خور او لور ماتات ته نه ورکوي. د دې جرګې یو غړی زلمی میخیل وایي دا پریکړه ځکه کړي چې د نارینه معتادینو له خاطره ښځې او ماشومان په نشو اخته نسی.
هغه قومونه چې یو دی یو خروټی دی یو دفتانی دی او بل میخیل دی. قوم په دا فیصله وکړه چې باید خپلې خوندې لوڼې باید داسې کسانو ته ورنکړي چې هغه معتاد وي. او د دې تر څنګ یې ډېره لویه جرمانه هم تعین کړې ده، 70-40 زره افغانۍ د دې د تخطي دپاره تعین کړې ده. لوی مشکل هم دا ده چې دوی له هر شي نه استفاده کوي. د هغوی څه شتمني چې د پلار له کور نه یې ور سره راوړې ده، که طلا ده که زر ده، هغه جنې خرڅوي. د هغوی اولادونه دي مشکل ورسره اخته کېږي. او بل مشکل یې هم دا ده چې حتی د کورنۍ له ده سره په دې مشکل باندې اخته کېږي.
د غزنی ولایتي شورا هم د قومي مشرانو د دې پریکړې هرکلی کوي. د دې شورا یو غړی امان الله کامرانی وایي چې دا ډول پریکړې له نشو څخه د وقایې په برخه کې له ځوانانو سره ډېره مرسته کولای شي.
دا یو ښه پریکړه ده. دغه کسان چې کوم په دغه نشئی موادو باندې اخته دي، هغو ته هم یو عبرت درېږي، یو پند ورته ګرځي او وایي چې دغه کار نه مې دنیایي ګټه ده، پکې نه مې د آخرت ګټه ده، حتی د واده لپاره څوک لور هم نه راکوي. دا به د دغې بدې پدیدې چې زموږ ځوانان له تحصیله پاتې کېږي، له کاره پاتې کېږي، کور له خدمت نه پاتې کېږي، دا پریکړه به د دغو بدو بېکاره کار په مقابل کې مثبت اثر ولري او ډېر ځوانان چې په نشو اخته دي هغه به له نشو راوګرځي.
دا چې دا پریکړه د افغانستان له نافذه قوانینو سره څومره برابره ده، په دې اړه حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې یو سړی هغه مهال واده کولای شي چې له یوې خوا روغ وي او له بلې خوا خپلې کورنۍ ته روزي برابرولی شي.
د افغانستان د قوانینو په رڼا کې یو سړی هغه وخت کولای شي چې واده وکړي چې اول روغ وي او دوم دا توانایي ولري چې د کورنۍ نفقه برابر کړي. یو معتاد شخص سره له دې چې د کار او د نفقې برابرولو توانایي نه لري، بلکې د نورو بدبختي عامل هم ده. په اکثر مواردو کې د ښځه او ماشومانو د معتاد کېدلو سبب هم کیږي. معتاد سره واده کول دا نه یوازې چې بدبختي راولي، بلکې طلاق، د کور تښتېدل، د اخلاقي فساد، د جرم او جنایت عامل هم ګڼل کیږي. مور او پلار دا مسؤلیت لري ترڅو چې د خپل اولاد د راتلونکي په حق له پام وکړي.
په افغانستان کې ډیری داسې کورنۍ شته چې د معتاد له امله یې د کور نظم ګډوډ سوی او په تیره بیا ښځې یې له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که د غزنی د قومي مشرانو غوندې د افغانستان د نورو قومونو او سیمو نور مشران هم ورته پریکړې وکړي، له یوې خوا به ښځې او ماشومان له نشو څخه وژغورل سي او له بلې خوا به ځوانان د نشو پرېښودلو ته وهڅول سي.
درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو روغتون در پیژنو. په کابل کې د محتاجونو د درملنې سرویس بسریز روغتون ډاکټران وایي چې دوی د نورو خدمتونو تر څنګ د روغتون څخه د باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه هم لري. دا ډاکټران وایي دوی ته اکثر هغه محتاجین راځي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، د نشو له زیانونو څخه نه خبره او یا د بیکاری له وجې نشو ته مخه کړې ده. دا چې په دې روغتون کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې سته او په کومو لارو چارو د محتاجونو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له اجتماعي کارپوه نوید عبیدي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی په خپل روغتون کې د محتاجونو لپاره کومې اسانتیاوې لري.
2012 کال د اکتوبر په میاشت کې دغه روغتون څلور بستریز مرکز د سی ډبلیو تر نامه لاندې یوه غیر دولتي موسسه وه، د هغې چتر لاندې کار کوو تر 2012 کال اخیره پورې، چې بیا په 2013 کال په شروع کې د دارالامان څلور بستریز مرکز د عامې روغتیا وزارت یو ریاست چې د مخدراتو په د غوښتنې د کمښت ریاست په نوم دی د هغې ته وسپارل شو، او تقریبا د 2013 کال نه تر اوسه پورې له عامې روغتیا وزارت ته چتر لاندې کار کوي.
تاسو په مرکز کې روب د کسان کوم ډول دوی تداوي کیږي؟
موږ دوه ډول خدمات لرو، چې یو ډول خدمات داخل د روغتون کې دی او بل ډول خدمات په بهر د روغتون نه دی، په هوم بیس کې په کور کې خدمات دي. دغه دوه ډول تداوی نه دي، موږ درې مرحلو کې خدمات وړاندې کوو. یو ډول خدمات یې مخکې له تداوی نه مرحله کې وي، چې هغه هم ناروغانو ته ترسره کیږي او هم عام خلکو ته. دویم ډول خدمات په داخل د روغتون یا د هوم بیس کې مثلا د بستر په وخت کې ترسره کیږي، چې هغه دلته کوم ستونزې چې لري، صحي ستونزې لري، ټولنیزې ستونزې لري، قانوني ستونزې لري، کوم ستونزو ته چې دی رسیدګي کولی شي خو کس لاندې نیسي. او په درېیمه مرحله کې چې دی کله موږ نه فارغ شي، رخصت شي او د درملنې 45 ورځنۍ خپل دوره پوره کړي، لاغه نه وروسته دی بیا د تعقیبي پروګرام لاندې نیول کېږي. تقریبا تر یو کال پورې دوی د تعقیب لاندې وي. دا په دې منظور چې یو کال پورې هغه ناروغان چې موږ یې فارغوو، دوی تر ډول ډول ستونزې نورې هم پیدا کېږي، لکه وسوسه مثلا د موادو مخدراتو قوت پیدا کېږي، نور کورنۍ مشکلات مثلا احیانا د ځینو مشکلاتو په وجه هغوی بیا روږدي شي. مخکې له دې چې دی دوباره روږدي شي د ځینو مشکلاتو په وجه، په دې پړاو کې راځي موږ سره مشوره کوي، مراجعه کوي، تر څو مخکې له دې چې دوی ځان ته ستونزه پېښه کړي هغه ستونزه یې هواره شي. نو دغه تعقیب مرحله هم په یو کال تقریبا 12 میاشتې ده، چې په اولو دریو میاشتو کې دی موږ ته هفتوار هر هفته په اونۍ کې یو ځل مراجعه کوي، راځي دلته او دی هغه خدمات اخلي کوم چې موږ ورته لرو، مشوره وي، کونسلنګ وي او ځینې نور خدمات چې دوی پورې تړلې دي. دغه اول درې میاشتې هر هفته کې یو ځل راځي، بیا له هغې نه وروسته په دریو میاشتو نورو کې دی بیا 15 ورځې بعد مرکز ته مراجعه کوي، خپل خدمات اخلي، او هغې نه وروسته اخري 6 میاشتو کې هر میاشت یو ځل.
تداوی په برخه کې 15 ورځې چې تاسو په مرکز کې 2 ساعتې کوم خدمات تاسو دوی ته وړاندې کوئ؟
کله چې ناروغ موږ ته راشي او بالاخره بستر ته ولوي، دغه مخکنیو مراحلو په تیرولو نه وروسته هغې د بستر لاندې ونیول شي، بیا دلته 2 پړاوونه وي، چې لومړی پړاو د ډیټاکسیفیکیشن دی یا سمزدایي ورته وایي، او دوهم پړاو بیا د ریهابلیټیشن دی یا بیا رغونه چې ورته وایي. دغه 2 پړاو طی کوي په داخل د مرکز کې، چې په لومړي پړاو کې دی هغه د مخدره توکو د قطع علایم، هغه کوم اعراض چې دی ته پیدا کیږي، کوم نښې نښانې چې دی ته پیدا کیږي، کوم طبي ستونزې چې دی ته پیدا کیږي، لکه زیفاجه اسالات او داسې نور ستونزې، هغه دردونه دا د کنټرول لاندې نیول کیږي د صحي ټیم له لوري، چې دوی ته وخت په وخت دوا ورکوي، د دې ستونزو ته بررسي کوي، تر هغه پورې چې دی د ډیټاکسیفیکیشن له مرحلې څخه وځي، چې دغه مرحله کېدای شي له 15 نه تر 15 ورځو یا له 15 نه تر 15 ورځو پورې دوام وکړي، نظر هغه د مخدراتو د استعمال کچې ته، چې هغه وخت سره ورو ورو کمیږي په هغه باندې مخکې له دې چې بستر ته راشي، او نظر هغه شخص ته چې دا د موادو څومره توانایي لري، د فزیکی قوت څومره ده، نظر هغه ته به فرق کوي. د مرحله خو نهایی ورځې د 15 ورځې وي، تر 15 ورځې پورې دی په ډیټاکسیفیکیشن کې وي. دویم پړاو د ریهابلیټیشن پړاو دی، چې دی کې کاملا دی آماده دی ته وي چې دی رواني جلسات واخلي، دی کونسلنګ واخلي، دی د کوم پلان لپاره چې دی راغلي، کوم اهداف چې دی ځان ته تعین کړی دي، چې مثلا د هغه اهدافو د نه لاسته راوړلو په وجه کې دی چې دی دوباره مثلا متاد شي یا ورته ستونزې پېښې شي، دی بستر بیا جلسات نیول کېږي، پلان ورته ترتیبېږي. دلته چې بیا موږ 4 رقمه جلسات لرو، چې روان درمانی جلسات دي، چې روان شناسان دی ته جلسات دایره کونسلنګ دی، مشوره دهي ده، د احتیاط په بخش کې، د دې د ستونزو په بخش کې، او بلاخره که کوم صحي ستونزې احیانا دی ته په دغه مرحله کې پېښېږي، نو ډاکټر صاحبان زموږ د دې په خدمت کې دي او دی ته تداوی وړاندې کوي.
تاسو د آگاهی عمل لپاره خلک لپاره د باندې د روغتون تاسو کوم برنامه لرئ؟
زمونږ عامه پوهاوی په مختلفو ساحو کې ترسره کیږي، مکتب وي، ابتدایا، متوسطه، لیسا، پوهنتونونه هم زمونږ د فوکس لاندې، انسټیټیوټونه، مساجد ته ځو. زمونږ کارکوونکي زی هغوی ته پوهاوی ورکوي، او هغه کسان چې په رسک کې قرار لري، چې په دې اخرو کې متاسفانه مکتب د ځینو شاګردان هغه استفاده کوي، یا د هغوی په کورنۍ کې کوم روغ دی کس وي، چې دا بیا ورځ په ورځ د دې مشکلات زیاتیږي، نو په دې خاطر باندې مونږ ساحوي ټیم زی په مکاتب کې، مساجدو کې او په پوهنتونونو کې عامه پوهاوی ورکوي. حتی بغیر له دېونه په ساحه کې، په کوم ځای کې چې بیروبار وي، کوم ځای کې چې دکان وي، حتی دوکاندار وي، نور کاروباری خلک وي، کوم ځای کې چې ازدحام وي، هغې ته چې پوهیږي چې دغه ساحه کې موږ باندې خلک راټولېږي، زموږ خبرې اوري، موږ کارمندان ځي، هغې ته پوهاوی ورکوي، هغې سره خبرې کوي، د مخدراتو په غوښتنې د کمښت په اړوند د دې اضرار ورته تشریح کوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سره سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې وکیل صمد خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه بار کړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د ده په اړه داسې پریکړه وکړه، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کاکا زما یو کرایي کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دی پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وي که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیه، ته واکښه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږې؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشهیي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تاته چا ویل چې ته تاکاوي ته بوځه؟
ما نه ده بوولې، زه اشپزخانې ته ولاړم چې چای ورته راوړم. زه چې راتلم دا تاکاوي ته تللې وه.
ښه، نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې موږ سرکه او اچار جوړوو.
نو بیا څه اندېښنه لرې؟ خو ښه جواب دې ورکړی دی.
او ښه جواب مې ورکړ، خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده. په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي.
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده، موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو. تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې.
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې موږ په کور کې نشهیي مواد جوړوو.
اوف، ښځې مغزه دې راوخوړل، ویده شه.
سړیا، که سما منې دا د غم لړلو نشهیي موادو جوړولو کاروبار پرېږده، یو حلال کار شروع کړه، کارونه خو لږ نه دي.
حاجی صاحب کمال خانه، څه درته ووایم؟ زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شر یې بولی او که یې خیر بولی.
حاجی صاحب څه خبره ده؟ څه مشکل دی؟
تاسو غوږ شئ چې زه درته څه وایم. زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه؟ نه، زه یې نه پېژنم.
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي.
څوک څه اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشهیي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي.
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي. زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري.
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته، مګر زه یې وینم چې هر ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشهیي مواد ځنې رانیسي. داسې نه شي چې زموږ ځوانان په نشو اخته شي.
رښتیا وایي؟
که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم.
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري. پولیسو به خوشی کړی وي او سبب مونږ ته جنجال جوړ کی. د نشه یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ.
حاجي صاحب، ستا اندېښنه هم پر ځای ده، خو چاره څه ده؟
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالی کی او بل ځای کډه شي.
دا هم ښه خبره ده. کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې
تاسو ودان. حاجي صاحب کور دې ودان، ژوند دې وسه.
زه دانن عزیز ته وایم چې کور خالی کی.
سخپڑی واخلے بار لیوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے نم صاف کی چاہتا در زر ان شاء اللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پر نکرو زوئے دے ناوے سپن مڑوان کو لائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سارا راتا و منڈا لگ گانے سر راتا و منڈا لگ ناوے نرا روان شیرا لگ یو خوک گنے ہم دا سے بنف بنف کو لے دے جون 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 خو 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 لے دے یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے دکھے رات کتاب کے